سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدر منوریدونکو د دې یو ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د تمدید په اړه رایه ورکړي. امنیت شورا د رایو اخیستو د دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویلي، خو د یونما د فعالیت موده څلور ورځې وروسته د مارچ په 18مه پای ته رسیږي. تېره اونۍ د امنیت شورا 15 غړو د یونما ماموریت مهم وبله، او په افغانستان کې د بشري حقونو د رعایت او د تروریزم پر ضد د مبارزې پر اهمیت ټینګار وکړ. په افغانستان کې د یونما ماموریت د بن له کنفرانس وروسته د امنیت شورا د 401 نمبر پریکړه لیک په اساس د 2002 کال د مارچ په 28مه پیل شو. ملګرو ملتونو او متحد ایالاتونو په هند کې د هغه لانجمن قانون په اړه اندېښنه ښودلې چې له مخې د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمان اقلیتونو ته د مذهب په اساس تابعیت ورکول کیږي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنر د دفتر ویاند رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې دوی په 2019 کال کې د دې قانون د تصویب پر مهال هم ویلي وو چې د دې قانون طبیعت له تبعیض څخه ډک دی، او د بشري حقونو په برخه کې د هند له نړیوالو مکلفیتونو سره په ټکر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم رویټرز ته د ایمیل په وسیله په یو پیغام کې ویلي چې متحد ایالات د دې قانون د تطبیق څرنګوالی په دقت سره څاري، خو یان زیاتوي چې د قانون له مخې د ټولو ټولنو مذهبي ازادۍ او له ټولو سره یو شان چلند د ډیموکراسۍ له بنسټیزو اصولو څخه دی. د هند کورنیو چارو وزارت د تیرې دوشنبه په ورځ وویل چې د نوي قانون له مخې هغو کسانو ته چې په پاکستان، بنګلاديش او افغانستان کې د مذهب په اساس له تبعیض سره مخامخ شوي دي، د هند تابعیت ورکول کیږي. د امریکا حکومت وایي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات ورکوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان پرون یوې خبري غونډې ته وویل دا مرسته د پنټاګون له قراردادونو څخه له سپما شویو پیسو څخه ورکول کیږي. هغه زیاته کړه چې د مرستې په دې بسته کې د توپونو مرمۍ او د هیمرس په نوم د توپچی راکټي سیستم مهمات شامل دي. داسې مهال چې له اوکراین سره د 1.8 میلیارد ډالره مرستې لایحه د امریکا په کانګرس کې بې برخلیکه پرته ده، دا په تیرو څو میاشتو کې اوکراین ته د بایډن د ادارې لومړۍ مرسته ده. هغه هم په داسې حال کې چې روسیې خپلو حملو ته زور ورکړی او اوکراینی ځواکونه د مهماتو له کمښت سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت پرون اعلان وکړ چې د پخوانی بندیوان صدر اعظم عمران خان پایوازن نشي کولای زندان ته د هغلیدو ته ورشي. دولتي چارواکو او د عمران خان د تحریک انصاف ګوند سرچینو پرون وویل حکومت دا پریکړه د امنیتي اندېښنو له کبله کړې ده. چارواکي وایي داسې استخباراتي اسناد یې ترلاسه کړي دي چې پر دې زندان د برید احتمال شته، خو دا یې نه دي ویلي چې دا برید د عمران خان پر ضد پلان شوی دی که د توندلارو وسلوالو په ګډون د زندان په نورو بلاکونو کې د نورو بندیانو پر ضد. چارواکو څو ورځې مخکې له دې پریکړې د دې زندان د امنیت لپاره تدابیر زیات کړي وو. په هغه لیک کې چې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزارت پرون پولیسو ته واستوه دا خبره نه وه روښانه شوې چې کومه ډله پر زندان د برید پلان لري. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلند سره وبخیل آیرلند څخه د دریو یو ورځنیو لوبو سیریز 2-0 وګاټه. افغانستان بیګا له آیرلند سره وروستی یا دریمه لوبه د شارجه په میدان کې وکړه. افغان لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د 230 منډو هدف یې وټاکه، خو په ځواب کې آیرلند یوازې 119 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د افغانستان لپاره محمد نبی 15 وکټې واخیستې او یوازې 19 منډې ورکړې. هغه په توپ وهنه کې هم 48 منډې کړې وې. ننګیالي خروټي بیا 4 وکټې واخیستې. افغانستان او آیرلند د دریو شل اووریزو لوبو لړۍ د جمعې په ورځ پیلوي، او په غالب ګمان راشد خان به هم په افغان لوبډله کې وي. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د ازادۍ راډیو دا خپرونه تر ډیره د ازادۍ راډیو مجلې لپاره ځانګړې ده، خو لنډه خبری برخه هم لرو. د طالبانو حکومت ویلي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزرا او نورو جګپړو چارواکو سره په لیدنو کې د اقتصادي مسایلو، پانګونو او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې کړي. ازبکستان مخکې له افغانستانه د ازبکستان د اسلامي تحریک د وسلوالو او د داعش له ګواښونو اندېښنه ښودلې وه. د دې موضوع نور تفصیل صفي الله ستانکزی اوروي.
د طالبانو په بیا واکمنېدو ازبکستان لږ څه محتاطانه چلند کاوه، خو په دې وروستیو کې ګډو مسایلو او د ګټو خوندیتوب د طالبانو او ازبکستان اړیکې زیاتې کړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د سې شنبې په ورځ په یو رسمي سفر کې کابل ته ولاړ او هلته یې له لوړپوړو طالب چارواکو سره ولیدل. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ په یو مفصله اعلامیه کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره د ښاغلي سعیدوف د لیدنې جزئیات خپاره کړي چې منځپانګه یې تر ډېره په اقتصادي اړیکو او د پانګونې په فرصتونو څرخي. که څه هم د ازبکستان رسمي اژانسو او بهرنیو چارو وزارت لا د دې لیدنو جزئیات نه دي خپاره کړي، خو د ارګ په پاڼه کې راغلي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سیمنټو د تولید د یوې فابریکې د جوړولو، د ډبرو سکرو د استخراج او له ډبرو سکرو د 200 میګاواټه برېښنا د تولید د پروژو په سر د پانګونې ژمنه کړې. بختیار سعیدوف په حواله د ارګ په بیان کې همداراز راغلي چې ژر به د ترانس افغان د ریل پټلۍ په تړاو یو تخنیکي پلاوی افغانستان ته سفر وکړي او د دې پروژې تخنیکي چارې به وارزوي. د طالبانو رئیس الوزرا له سعیدوف سره ژمنه کړې چې په ټولو برخو کې به ورسره کوي. تر ملا حسن اخوند مخکې سعیدوف د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا برادر او د اداري مرستیال ملا عبدالسلام نفي سره لیدلي. سعیدوف داسې وخت ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه افغانستان ته سفر کړی چې له داعش او د ازبکستان له اسلامي تحریک وسلوالو د دغه هیواد اندېښنې لا هم په خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام نفي ادعا کړې چې داعش له منځه وړل شوی. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې امریکایي چارواکي او د سیمې هیوادونه اندېښمن دي چې په دې هیواد کې القاعده او داعش اسلامي دولت او ورسره تړلو ډلو فعالیت زیات شوي او دوی ته جدي اندېښنې رامنځته کړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانې مشر جنرال مایکل ایریک کوریلا د امریکا د سنا جرګې د پوځي چارو د کمیټې غونډه کې وویل د منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونه د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په تړاو په وار وار اندېښنې ښوولي. جنرال کوریلا تېره اونۍ ویلي که څه هم طالبانو په 2023 کال کې د داعش خراسان څانګې ځینې مشران هدف ګرځولي، خو د ترهګرۍ ضد فشار د دوام لپاره نه کوم نیت او نه کومه وړتیا ښوولي، خو طالبانو بیا دا څرګندونې کړي او رسنیو ته ویلي چې د دوی ځواکونه چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور ته ګواښ پېښ کړي. د داعش او نورو اسلام پالو ډلو په ګواښ سربېره چې د منځنۍ آسیا هیوادونه ترې اندېښمن دي، ازبکستان تر دې مخکې د افغانستان د یوې لویې پروژې قوشتېپې کانال په فعالېدو او جوړېدو اندېښنه ښوولې. ازبکستان د پنبې یا مالوچو د کروندو لپاره ډېرو اوبو ته اړتیا لري چې د راپورونو له مخې د قوشتېپې کانال ممکن ازبکستان ته د ډېرو اوبو د اوښتو مخه ونیسي، خو طالبانو ویلي دا کانال د ازبکستان د اوبو مخه نه نیسي.
راپور کې مو واوریدل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوی په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره په لیدنو کې د اقتصادي مسایلو، پانګونو او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې کړې. د دوی خبرې تر ډیره د ازبکستان د پانګونو پر پلانونو، ترانس افغان ریل پټلۍ او کاسازر پروژو متمرکز وي. د افغانستان وبخې د ازبکستاني پلاوی د سفر په اړه صفي الله ستانکزی په روسیا کې له پخواني افغان ډیپلومات غوث جانباز سره مرکه کړې او په سر کې تر پوښتلې دي چې آیا ازبکستان په رښتیا سره هم لیوالتیا لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او اقتصادي اړیکې جوړ کړي.
زما په نظر که چیرې دا اصل په نظر کې ونیسو چې هر هیواد ملي منافعو ته ژمن دی، نو ویلی شو چې ازبکستان هغه یوازینی هیواد دی چې د افغانستان سره صادقانه مناسبات غواړي وساتي او همداشان ښه ګاونډیتوب وپالي. د ازبکستان هیواد ډېره لویه لیوالتیا لري د اقتصادي اړیکو د پاللو او پرمختګ په اړوند افغانستان سره.
د قوشتېپې کانال چې ازبکستان مخکې هم پرې اندېښمن و، فکر کوي څومره ازبکستان اړ کړی چې طالبانو سره نرمښت اختیار کړي او نور څه اقتصادي مسایل دي چې دوی ته د پام وړ دي؟
اقتصادي چارو کې نن سبا د ازبکستان ډېره پاملرنه د قوشتېپې تاریخي او بنسټیزې پروژې ته ده چې نن سبا دغه اوبه عمدتا ازبکستان ته ځي. ازبکستان ګوري چې طالبان په هر ترتیب چې دی په هره بیه چې کېږي دا پروژه سرته رسوي، خو په عین وخت کې د ازبکي چارواکي دا هم وایي چې طالبان په دې پروژه کې غیر تخنیکي، غیر معیاري او غیر مسلکي ګامونه اوچت کړي دي چې دا کېدای شي ټولې پروژې ته په دغه حوزه کې په دې سیمه کی او zarar ورسوي او مهمه دا چې اوبه بی ځای شي، نه افغانستان ترې ګټه واخیستل شي هغه څه چې غواړي، او نه هم ازبکستان، او هم ازبکستان متضرر شي. نو په دې توګه معلومیږي چې ازبکستان غواړي یو انعطاف پذیري وښيي او په دې چارو کې مرسته وکړي چې دغه توازن هم وساتل شي، ګاونډیتوب هم وساتل شي، او په زمین کې اوبه هم بی ځای لاړې نه شي. ځکه چې هغه څه چې اوس طالبان روان دي او ډیری متخصصین په همدې نظر دي چې دا کېدای شي دغه پروژې ته ډېر لویه ضرر وسي او په ټولیزه توګه اوبه بی ځای شي. بله پروژه چې ډېره مهمه ده هغه سرمایه ګذاریګانې دي چې یا پانګونه ده چې په ازبکستان ورته نن سبا ډېر لوی لیوالتیا ښيي. هغه هم د سمټو یو کارخانه ده چې غواړي په ازبکستان په افغانستان کې جوړ کړي، د زغالو د استخراج کارخانه ده، همداسې د زغالو په مرسته د برق د تولید یو کارخانه ده. بله موضوع چې ده د دورګاډي د پټلۍ خبره ده. دغه پروژه ازبکستان ته ډیره زیاته مهمه ده. ولې مهمه ده؟ لپاره د دې چې ازبکستان د دې طریقه غواړي هم د چابهار بندر ته ځان ورسوي، هلته خپلې اقتصادي تجارتي اسانتیاوې ترلاسه کړي، او هم د بلې خوا دغه د اورګاډي پټلۍ غواړي وغځوي تر کراچي بندر پورې. نو هلته بل بندر دی چې د آسیا جنوب ورسره وصلېږي، او همداراز البته چې افغانستان هم پکې خپلې ګټې لري.
د ازبکستان د اسلامي تاریخ او ځینو نورو افراطي ډلو په ارتباط باندې د تاسو نظر څه دی چې د ازبکستان چارواکو تر دې مخکې هم پرې اندېښنه ښوولې او امریکایي چارواکو هم په اړه څرګندونې کړې؟
داسې ویل کېږي چې ازبکستان حاکمې ډلې ته په کابل کې دا وعده هم کړې ده چې د ډیپلوماتیکو اړیکو سطح به هم یو څه لوړه کېږي په راتلونکي کې. د بلې خوا ازبکستان همغسې چې نور د منطقې هیوادونه لا د پخوانه دا اهداف لري، غواړي چې طالبان حاکمه ډله په افغانستان کې په منطقوي اجنډا کې راوساتي، او دا کومې بنسټیزې پروژې چې دي په دې کې راګیر کړي تر څو چې د نورو فرامنطقوي پروژو برنامو تلیو چا ونخی او دا غوی د نورو اهدافو ښکار نشي. همداراز ویل کیږي چې طالبانو ازبکستان ته دا وعده ورکړی ده، دا شپنه ورسره کړی ده چې د ازبکستاني هغه د تحریک ازبکستان کې بدلې تپلې چې دي او په افغانستان کې ویل کیږي چې شتون لري، د هغوی د مهار او د هغوی د فعالیتونو د خنثی کېدو په قسمت کې هم مشخص ګامونه لاسلندې نیولې دي، او په دې قسمت کې ازبکستان سره همکاري کوي.
روسیا کې پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې آیرلند ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د دې لوبلړۍ لومړۍ او درېیم سیالي افغانستان وګټله، او دوهمه د ورخت له کبله ترسره نه شوه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وکړای شول چې آیرلند ته په وروستۍ او ورځنۍ سیالۍ کې هم ماتې ورکړي، او په دې سره دا لوبلړۍ 2-0 پر وړاندې وګټي. یاد سیالي د سه شنبې په ورځ د مارچ په 12 نیټه د کابل پر وخت مازیګر 4:00 د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه. آیرلند یې پچه ګټلې وه او د توپ اچونې پرېکړه یې کړې وه. افغان لوبډلې د 9 لوبغاړو سوځېدو نه وروسته 286 منډې کړې وې او 50 اورونه یې لوبولي وو. په افغان توپ وهونکو کې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 9-5، رحمان الله گربز 1-5، او محمد نبی 8-3 منډې کړې وې. د آیرلند په توپ اچونکو کې مارک ډیر 3 او بیری مکارټي 2 افغان لوبغاړي سوځولي وو. آیرلند یو بیا لومړی وکټ ژر له لاسه ورکړه، خو د لوبډل مشر پاور سترلینګ او کرتی کامپړ اوږدې ملګرتیا آیرلند ته د لوبې د ګټلو چانس ورکړی وو. خو د افغانستان د ورو توپ اچونکو ډلګۍ د آیرلند لوبډله ډېر ژر د هدف له پوره کولو راوګرځوله. په دې سیالۍ کې په لومړي ځل لوبېدونکي ځوان ننګیالي خروټي او محمد نبی ډېره ښه توپ اچونه وکړه چې دواړو په شریکه 9 لوبغاړي وسوځول. محمد نبی تر 1/1 یو ورځنیو سیالۍ وروسته وتوانېد چې په یوه لوبه کې 5 لوبغاړي وسوځوي. هغه په دې لوبه کې 10 اورونه وکړه، 3 میډن اورونه ترسره کړل، 10 منډې ورکړې. دغه راز ننګیالي خروټي بیا په 9 اورونو کې 4 میډن اورونه وکړل، 1.5 منډې ورکړې، او 4 لوبغاړي وسوځول. د ململ لوبډلې لپاره یوازې پاور سترلینګ وتوانېد چې 50 منډې وکړي، او نور ټوله لوبډله یې په 15 اور کې په 119 منډو وسوځېده چې د یوسلس منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي هم افغانستان ګټلې وه او دویمه بیا د ورخت له امله نه وه ترسره شوې. د دې سیالۍ د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې محمد نبی وګټلې او رحمان الله ګربز بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د ویلو ده چې دواړه هیوادونه به د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ د روانې مارچ میاشتې په 15 نیټه پیل کړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو خبرونه د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12.69 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو په 19.25 مترو اوریدای شي. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آزادۍ راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په نورستان کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا د ریاست چارواکي وایي چې د یونیسف په مالي همکارۍ سلګونه کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي دي. یادې پروژې په مرکز پارون او دواب او نورګرام ولسوالیو کې د نږدې 1,000,000 افغانیو په لګښت بشپړې شوې چې سلګونه کسانو ته د کار او نفقې د ګټلو زمینه هم له دې لارې برابره شوې ده.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل د ولایت په یو شمیر برخو کې د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف او نورو مرستندوی ادارو په مالي همکارۍ د څښلو پاکو اوبو رسولو او نورو پروژو باندې کار روان دی چې له ډلې درې بشپړې شوې او نږدې 400 کورنیو ته یې د څښلو اوبه چمتو کړي دي.
دا پروژې د یونیسف دفتر په مالی ملاتړ، د مرکز ایسټیوی، د نورګرام ولسوالۍ د بډګوش او دواب ولسوالۍ د لالکندو په کلیو کې تطبیق شوی. په تطبیق سره د یادو کلیو 309 فامیلونو یا کورنیو سربیره د ایسټیوی لیسی او د بډګوش ابتدایي مکتب ته د څښلو پاکې او صحي اوبه برابرې شوې او د تطبیق پر وخت د یاد شویو کلیو سلګونو کارګرو ته د کار زمینه مساعده شوې. په دې پروژو د کلیوالو د 10% ونډې په شمول 6,400,000 افغانۍ لګښت پرې راغلی.
کومو کلیو ته چې د څښلو پاکې اوبه چمتو شوي اوسیدونکي پرې خوښتي. دوی وایي پخوا به یې په ډېرو ستونزو د کورونو د اړتیا وړ اوبه له خوړونو او سیندونو راوړلې چې هغه هم ککړې وې او له امله به یې ډېری وختونه په ناروغیو اخته کېدل. د مرکز پارون اوسیدونکي محمود
او دلته مونږ اوسه پورې ډېر مشکلاتونو سره اخته وو. دغه نلدوانی او دا کوم پروژې چې تر اوسه پورې مونږ ته تطبیق شوی نه وي او کوم ډونران چې په دې برخه کې سرمایه ګذاري کړې ده دیو نام ډېر خوښ یو او ورته دغسې پروژې ورنه غوښتنه کوو چې لا داسې پروژې مونږ دپاره تطبیق شو.
د نورستان مرکز اړوند اشتیبي، دواب ولسوالۍ او نورګرام کې نږدې 400 کورنیو ته په داسې حال کې د څښلو پاکې اوبه چمتو کېږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تیرو وچکالیو له امله ځمکې لاندې اوبو کچه کمه شوې او ټیټه شوې چې ګڼ خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کلی مکم. د پښلمی ډول یو وخت رواجو، پرې خبرونه کې به مو لدې پخوانی دور خبر کړو. په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره کې ګڼو شاعرانو او د ادب مینوالو برخه واخیسته.
مشاعره عام مشاعره و آزاد مشاعره و هیڅ نه و، دغه پکې نه و موجود، انحصار پکې نه و.
د پوهنتون له استاد فهیم بهیر سره شغیدلی یم.
نقد یو پراخه موضوع ده چې دغه موضوع په اړه باندې څو نقد کوي، باید معلومات هم دقیق وي او د موضوع په تړاو باندې کافي اندازه معلومات هم ولري.
د یوې انځورګري څرګندونې لرو چې د تیرو 100 کلونو د مخکښو افغان میرمنو رسمونه باسي.
شاید د دې میرمنو په ما باندې حق وي چې د دوی د خپلو فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړه.
هم شعر لرو او هم د یو کتاب پاڼې اړو. ادبی مجله د روژې له را رسیدو سره د روژې په اړه په یوه دود پیلوو. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې به پخوا د پښتنې دود تقریبا ورته دود په عربي هېوادو کې هم عام و. د ځینو روایتونو له مخې په پخوانیو زمانو کې به عربانو خلک پشلمي ته په تبل راویشول چې همدا زموږ ډول ته ورته دی. په یو شمېر ښارونو کې به بیا په کوڅو کې خلکو د نورو د کورونو دروازې وهلې چې راویشي. په پخوانیو مشهورو عربي کتابونو کې ابن الحاج په مدخل کتاب کې لیکي چې دود یو نه و. په مصر کې به په جوماتونو کې اعلان کېده، په ځینو نورو ښارونو کې به تبل وهل کېده، په یمن کې بیا رواج دا و چې د خلکو د کورونو دروازې ووهي. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزني کې هم په تیرو کلونو کې خلک پشلمي ته په ډولونو پاڅېدل. ډولچي به په ټول کلي کې له یوه سره تر بله ګرځېده، ډول به یې وهه تر څو خلک پاڅي. خو اوس دغه دود کم شوی او نن سبا چې ډول منع شوی دی، دا دود ترای تم دی. نور حال په دې راپور کې.
ډولچې ډیری وخت په پاپخانې ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چیغې پر وخت هم وهل کېده، خو ځینې وخت به دغه ډول هغه وخت هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کلونه وړاندې په افغانستان کې ډیری خلک په روژه کې په اسلامي ته په ډولونو راویشېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی، ځکه ډیری کسان وایي د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او زنګي ګړیو نیولی دی. شاوخوا 55 کلن حضرت ګل د غزنی ولایت مرکز اړوند قاضي کلا اوسېدونکی دی. دی وایي عجب وخت و چې خلک به په اسلامي ته په ډولونو راویشېدل. نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
په زمای خو په قدیم کې به موږ په ډول وښېدو، اوس موبایلان دی، د ساعتونه دی، زنګي په هغه باندې وښېږو. دلته دا موږ تاسې ډومان ورته وایو، دغه نور ورته وایو وخت به تعین وسي، یا په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی به راوته سي. وایي په د کلي کې د شاوخوا کې به یې ډول وګلی، چې به یې ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمې.
حضرت ګل زیاتوي ډول وهونکی به په ټول کلي کې ګرځېده، ډول به یې واهه تر څو ټول خلک په اسلامي ته پاتسي. 50 کلنې جګړې او کلتوري محدودیتونو په افغانستان کې ځینې کلتوري دودونه سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي دي. د غزنی مرکز اړوند د زرګرو سیمې شمسدین هم شاوخوا 60 کاله عمر لري. نوموړی وایي د ډولونو تر څنګ ډیری کورنیو به چرګان هم ساتلي و چې هغوی به خلک په اسلامي ته پاتسول، خو د ډولونو وهلو دود زیات و. د ډول په ږغ کې به خپل خوند او سکون و چې اوس نسته. دی وایي اوس د ډول پر ځای په نورو شانو خلک پېشلمې تپاڅېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د هکل زحمې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولې دي.
په خوا خو خلک به کېدل، خپل چرګان یې درلود، هغه به زنګونه کول یا به ډول وګړی. اوس خو موبایلان راغلي دي، ساعتونه دي، هغه به ټول
دا. په داسې حال کې د شکله به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت د پېشلمې لپاره خواړه برابرول، خو ځوانانو به د پیسې مې دغه ډول ته د کلي په منځ کې څڼې اړولې، اتڼونه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د پېشلمې د دغه ډول خوند به یې یو په څلور کړی و.
روژه کې په افغانستان کې د پښلمي د ډول وهلو دود ترای تم شوی دی. له یوې خبرتیا وروسته د روژې په درشل کې د یوې لویې مشاعرې راپور لرو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره او میله جوړه شوه. دا مشاعره تیرونې د جمعې پورس تر غرمې وروسته پیل شوه چې د شپې تر ناوخته دوام وکړ. د نارنج ګل مشاعرې ته سږکال د تیرو کلونو په څیر یو شمېر شاعران له خیبر پښتونخوا هم ورغلي وو. جزئیات په دې راپور کې.
یو گاوندی دی هم آباد نواری افغانستان یار ویخ کینا زارشم لطان یار ویخ کینا در زم بگران
دا مشایره چه غرما پیل شوی و دیش پیتر نوخته دوام وکرد د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امر قاری محمد آصف زهیر آزادی رادیو ته وویل مشاعرې ته د افغانستان له ګوټ ګوټ شاعران ورغوښتل شوي وو او د ده په خبره مشاعره آزاده او ولسي بڼه درلوده.
تقریبا تر سلو برابر شاعرانو پکې نوم لیکنه کړې وه. د خطه پښتونخوا پکې ډاکټر بغزاده دانش او منیر بنوری وو. دوی پکې ګډون کړه او سره مشاعره عام مشاعره وه، مشاعره وه، آزاد مشاعره وه، هیڅ نه وه دغه پکې نه وو موجود، انحصار پکې نه وو. هر شاعر کولای شو چې د خپل فکر او د خیالاتو اظهار پکې په خلاص تړۍ باندې وکړي.
یادې مشاعرې ته د خیبر پښتونخوا څخه راغلی شاعر منیر بنیری ګډونوالو ته خپل دا شعر وړاندې کړ.
او یخی خوا وخلی یما یا غلر یا اور بلوا زرم ورانی گی یخی خوا وخلی یما یا غلر یا اور بلوا زرم ورانی گی یا غلر یا اور بلوا زرم ورانی گی.
هغه شاعران فرهنگیان چې یادې مشاعرې ته ورغلی وو وای مشاعرې ته د دوی په ټکو زرګونه خلک راټول شوي وو او شاعرانو پکې د اسلامي حماسي ټولنیز او نورو بیلابیلو موضوعاتو اړوند شعرونه واورول. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل چې یاده مشاعره کې ګډون کړی وو ازادي رادیو ته وویل
لګنو سیمو څخه شاعران راغوښتل شي او لغوی خپل افکار له اوریدونکو سره شریک کړل. د ننګرهار شاعرانو یو ابتکار دا و چې ډیر وخت میلمنو ته ورکه په ټوله کې آزاده مشاعره وه.
مولوی محمد علیم بسمل چې له لوګر ولایت څخه یاد مشاعرې ته ورغلی وو ازادي رادیو ته وویل
یوازې زه نه وایم بلکې ټول ګډونوال سر دی و دوای صدا مشاعره ډیر به ساره و دې مشاعره ګټ ډیر ونه نو اوس بهترین لار ده دا ته کېدلې چې دلته په مشاعره باندې غندو کې لایوړې موږ خپل پښتانه ورونه راوړو شاعرانو ورو او بل ګټه ده دا په دې وخت کې مشاعره و دې خسر ګرمي دي عام خلکو لپاره بل مدان هم خیر وسه ډیر ازادي ورکړي.
خدا سي زيني فرهنگيان همشته چې د طالبانو تر واکمنې لاندې پر جوړیدونکو مشاعرو نی وکیل لري او وایي چې آزاد نه دي. د دوی له ډلې لیکوال او شاعر عطا محمد هیلمن چې کلونه کلونه یې د نارنج ګل مشاعرو کې برخه اخیستې ازادي رادیو ته وویل
اوس وخت کې دا مشاعره داسې شوې ده چې ما غدی یو طرف ذهن او فکر خلق پکې راټولېږي او موږ ته اجازه ورکول کېږي. دغه مشاعره موږ د کلونو کلونو رئیس جمهوریت په وخت کې شاهدانو شي په دې مشاعره کې به هر چا ته پراخ سینا او وخت ورکړو کېدو کاغذدار فکر سره او کاغذ د طالب د فکر سره او کاغذ د جمهوریت د فکر سره او کاغذ د بلبل فکر سره نو آزاد به خپل شعرونه او نظمونه ویلې شو. خو سخ کدا سنه دا
د ارزو ناب په اوس خسنګاریږي مسلمان یم زه قسم کوم چې دی په خپل ایمان یم
دا وی شعر افغانانو پر وطن ګل ګلزار.
ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره سکل په داسې حال کې تر سره کیږي چې په تیرو کلونو کې په دغه مشاعرو کې د ډیرو مینوالو خاوند شاعر عزت الله زواب چې تر ډیره انتقادي ټولنیز او اصلاحي شعرونه ویل د کورنۍ د غړو په خبره یې له تیر یوې نیمې میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. خود طالبانو حکومت امنیتي مسؤلینو ویلي چې نوموړی یې د فرهنګي هڅو او لیکنو له امله نه دی نیولی. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د مسؤلینو په وینا د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجري شمسي کال په جلال آباد ښار کې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې د ادب پالو په زیار او نوښت ترسره شوه چې په هر نظام کې دغه مشاعره پرته له ځنډه جوړه شوې ده.
د ننګرهار د نارنج ګل مشاعرې راپور مو اورېده. د مشاعرې تند به په یوه شعر در ماته کړو. په داسې شعر کې په لویه مشاعره کې عامو خلکو ته څوک ووایي ممکن چکچکې ورته ونشي یا لږ چکچکې وشي. د لار په نوم د عمان نیازي او نظم د روی پشخ
غم اوخت غم می ری یوړی د خپل هارت د ور لمبو ته تو دې دم د تاو جنې شپې زګیر ویلکه سکر وټی اوسې پاس په لمبو خبرګ بچر یک دم دا خبره لکه مار د زهرو ډکه د چا روح کې لکه درد وهی نو کاری دا پیچومې مې پر زړه ولې تیریږي رنګوي پکې وریښمو غوندې لارې بې خوبي پکې راټوله د څراغ ده جل وهلې مړه سلګۍ پکې اوسېږي په ډبرو لګېدلې رڼایي ده دا جنۍ لکه مرغۍ پکې اوسېږي څه څپې څپې ښکلا ورسره درومې د رنګونو د آواز غوندې بې غږه بې رنجوی تکې تورې سترګې تورې په ناز جوړه لکه ناز غوندې بې غږه په رنګونو مې نن غبرګې سترګې وسوې نن مې وکتل د سپین سیوري رڼا ته نن مې ته لکه هوا په غېږ کې یوړې نن له خپلې غېږې ووتم هوا ته
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د خبرونه په دې برخه کې نقد مخ کوو. کله چې وایو دا ډیر ښه کیسه ده یا دا ډیر عالی شعر دی، دلته د ډیر ښه او ډیر عالی کلمات د کره کتنې له اصولو سره سم نه دي. کره کتنه وایي چې دا راوښيي چې دا شعر عالی دی یا دا کیسه ښه ده. تر نقد پورې په کاپسا کې د البیرونی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر وایي چې په خواله رسنیو کې کره کتنه ادب ته زیان اړوي. د دې ادعا په اړه مې له دوی څخه وضاحت وغوښت.
یو شمېر داسې کسان دي چې همدغه آنلاین رسنۍ لکه څنګه چې نقد خپله پېژندنه لري، خپل اصول لري، یا د خپل مایت ته په کتو سره یو شمېر کسان نوم د نقد ورکوي، یو شمېر لیکنې د مشهورو لیکوالو د مشهورو آثارو په اړه باندې د انټرنیټ په چپو کې خبروي چې هغه د هغوی د تمسخر او د سپکاوي باعث کیږي. دا یو زیان دی، نو دغه زیان نه هغه د اصل لیکوال ته کومه ګټه شي رسولی، نه ادب ته شي رسولی، نه ټولنې ته شي رسولی. بل خبره دا وه چې دغه ډول کره کتونکي چې د آنلاین شبکو د لارې نقد ترسره کوي، د دې نقد متن ته چې کله ریشو دقت پکې نشته دی، معلومات به کم وي. نو نقد یو پراخه موضوع ده، یو مهمه موضوع ده. باید دغه موضوع په اړه باندې چې څوک نقد کوي باید معلومات یې هم دقیق وي او د موضوع په تړاو باندې کافي اندازه معلومات هم ولري.
په دې شک نشته چې نقدي اصول باید مراعات شي، اما بل لور ته که د بل اړخ ته راشو، د دې لپاره چې په خواله رسنیو کې هر څوک لیکل کولای شي، نو به شمیره افغانان نن سبا لیکنی کوي، له به شمیرو کسانو بیا ممکن یو وخت به شمیره ششان هم راووسی.
آنلاین کرکتنه خپل غم لري، ګټیم لري. لکه تاسو څنګه اشاره وکړه، د آنلاین نقد یا د آنلاین کرکتنه یا د آنلاین شبکو یو ګټه هم ده شو چې داسې نوی لیکوال او شاعران نورو ته ورسېږي. داسې کسانو چې د خپل فرنګي حوزه کې شان پیلي مګر د آنلاین نقد په اساس د هغوی شعرونه او لیکنې مشهور شوې، نورو ته ور وپېژندل شول، هغوی نور هم وهڅول شول چې عالي لیکنې وکړي. بل آنلاین کره کتنې نه یوازې دا چې داسې نوې لیکنې یا نوي لیکوال یا نوي شاعران پکې راښکاره کېږي، نورو ته پېژندل کېږي. د دې تر څنګ د بېلابېلو فرهنګي کړیو ترمنځ یې ډېر ښه اتصال رامنځته کړی دی. همدا اوس مهال د انلاین شبکو د لارې د ګڼو لیکوالو ترمنځ واټن رالنډ کړی دی. د ډېری لیکوال موږ وینو چې د نړۍ په ګوټ ګوټ هېوادونو کې ژوند کوي، هلته د نورو هېوادونو ادبیات لولي، له نوي تیوریګانو سره بلد دي، اشنا دي، حتی داسې نوي مسایل حتی دا کسان وړاندې کوي چې موږ یې کولی شو د پښتو ادب د غنامندۍ، د پښتو ادب د پرمختګ، د پښتو ادب د پرنني او فنني په برخه کې ترې کار واخلو. داسې نه ده چې یوازې زیانونه لري آنلاین کره کتنه، خپلې ښېګڼې هم لري.
خو که چېرته بهیر صاحب د زیانونو ته چې تاسو ورته اشاره کړې ده دې ته بېرته راوګرځو،
څنګه کېدی شي چې د دغو زیانونو مخه ونیول شي؟ ستاسو پیشنهاد به څه وي؟
په همدې اړه باندې ما د لیکونو لړۍ شروع کړې ده، تر څو خپل لیکوال زما د لیکونو پیغام هم دا دی چې د دغې ستونزې مخه ونیول شي. یو پیغام لیکوال ته وړاندې کېږي د دې لیکونو په اساس، یو کرکټونکي ته، او بل نور هغه کسان چې انټرنیټي شبکې ګوري او هلته تفسیري لیکي، منفي تفسیري لیکي. نو هغې لپاره همدغه لیکونو لړۍ ما پیل کړې ده چې باید هغه څوک چې نقد کوي باید دقت ولري، معلومات یې باید ښه وي. آنلاین نقد د نورو تمسخر او د سپکاوي لپاره ونه کاروي، ځکه که څوک له دغسې نقد څخه کار اخلي هغه په یو ډول رواني ناروغۍ اخته دی چې نارسیزم ورته وایي. هغه د نارسیزم د ناروغۍ زیړ رنګ حتی د دوی د کرکتنې په متن کې هم ښکاره کېږي، چې هغه په دا لیکنو کې ما ورته ماته ګوډه اشاره کړې ده. د خبرېدو وروسته هغه څوک چې متن لولي طبعا په دې اړه باندې یو معلومات لاسته راوړي. همدې تر څنګ چې د نور سپکاوي دغه ډله کسان هم په یو ناروغۍ اخته دي، د ارواپوهنې له پلوه سادیزم ورته وایي، چې دوی هم دغه نقد د وسیلې په توګه کاروي. همدارنګه ډېر نور کسان هم شته دي چې آنلاین کرکتنه د نور د شخصیت د وژلو لپاره د آنلاین کرکتنې څخه کار اخلي. دغه ماتې ګوډې لیکلې چې ما کړې دي، په دې کې همدې مسایلو ته اشاره شوې ده.
بهیر صاحب وبخښئ، تاسو چې کوم شان یاد کړل، لکه خلکو وغوښتئ چې دقت وکړي او معلومات دقیق کړي، کنه طبیعي خبره دغه کسان چې نقد لیکي څومره چې پوهیږي او څومره معلومات لري هغه معلومات به وړاندې کوي، لیکن فکر نه کوي چې د نقد اصول ډېر دلته مهم دي چې خلک پرې باندې پوه شي چې نقد یعنې څه.
محترم، زموږ ټولنه وروسته پاتې ټولنه موږ ممدا وایو، لکه څنګه چې د نقد خپل ماهیت دی، خپل اصول دی، هغه ته به ژمن اوسېږي. مګر اوس مهال موږ ډېری داسې لیکوالان وینو چې هغې په آنلاین کرکتنه کې د نقد اصولو ته ژمن نه دي، د ځانګړې تیوري په اساس باندې نقد کوي، نه د نقد په اصولو باندې روان نه دي، بلکې
نه. زما مطلب هم دغه ده بهیر صاحب، یعنی فکر نه کوي چې په همدې برخه کې باید دوی ته لارښوونه وشي؟ مثلا د نقد کلمه خپله له نقده نه اخیستل شوې ده، چې یعنی شله بدو بیلول. نو که چېرته څوک شله بدو بیلوي، د یو اثر هغه مثبت اړخ به یادوي، منفي اړخ به یادوي. د نقد اصول جوابوي چې فرضاً زه ستاسو په یو لیکنه باندې کره کتنه کوم، لومړی به ستاسو د مطلب مثبتو اړخونو ته پام کوم، بیا که می څه پکې په خپل نظر ناسم لیدلی وو، بیا به یې غوی ته له استدلال سره سم په یغه برخه کې لیکم چې دا شی سم دی او دا ناسم دی، او بیا به په اخره کې یو نتیجه اخلم. یعنی فکر نه کوي چې له دغو اصولو سره خصوصا ځوانان ډیر ناشنا دي؟
شبر صاحب، مخکې ما یو اشاره وکړه، لکه کوم مسل چې تاسو اشاره وکړه، که چېرته د یو ادبي اثر یا د کرکتنې په جریان کې دې مسایلو ته پام وشي، نو طبعا لوستونکي قضاوت کوي چې دغه لیکنه د نقد په اساس تر سره شوې ده. مګر موږ وینو په آنلاین کرکتنه کې څون انټرنیټي شبکې یا رسنۍ دي، دا خلاصې دي، د هر چا لاس ته رسېدلې دي. یعنی یو شمېر کسان شته دي چې د دغې رسنیو څخه د نقد په توګه ښکاره کېږي. دا که صحیح ده، د ادبیاتو یا د کرکتونکي پېژندونکي به د دوی نقد، حتی دوی ته به نقاد ونه وایي، دوی ته به د کرکتونکي په سترګه ونه ګوري، دوی نقد به وي. مګر تر څنګ کله چې دوی لیکنه خپروي، نو چې کله دوی د نقد په نامه یو لیکنه خپروي، دغه اصول ته ژمن نه وي، د وقودې په اساس، د یو ډول ناروغۍ په اساس، یا د نورو د کم په ټولنه کې د
نو بهیر صاحب وبخښئ فکر نه کوي چې هغه کسان چې کمزوري لیکنې کوي او د یو شخص په باره کې کوي، طبیعي خبره ده چې خلک هغه نه مني، او که ځینې کسان یې اوس تایید هم کړي، وروسته له یو وخته خلک پرې باندې پوهېږي چې دا له اصولو سره سم لیکنه نه ده. بله
شبر صاحب، همدغه د آنلاین کرکتنې په اړه باندې چې موږ لیکنې خپرې کړې، همدغه لیکنې اوس زموږ په ټولنه کې اکثریت فرهنګیان، اکثریت کسان چې د ادبیاتو لوستونکي دي، مینوال دي یا ادب لولي، همدغه کسان ته د کرکتونکي په سترګه باندې ګوري، د دوی لیکنې لولي. حتی کله چې دوی یو لیکنه پوسټ کړي، د هغې تر لاندې اوسنۍ آنلاین کرکتنې خو یو بله ځانګړنه دا ده چې د لیکوال د لستونکو یا د کرکتونکو ترمنځ واټن یا فاصله ډېره لنډه کړې ده. نو کله چې هلته تبصیرې تاسې وګورئ نو هغه ډېر کسان نوي لیکوال یا نوي شاعران چې کله نوي لیکنو ته مخه کړي دا تبصیرې وګوري، منفي کومنټونه وګوري، نو تاسو یقین وکړئ چې دوی د تخیل تفاوت بیرته بل کېږي.
فکر نه کوئ چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې په یوه بې سواده ټولنه کې چې مطلق اکثریت پکې بې سواده دي، هلته طبیعي خبره ده چې د عالي آثارو د ستاینې لپاره زمانونه پکار دي، زمان نه. موږ کوو چې هر څه وویل شي او خلک حوصله وکړي او وروسته له یوه وخته به ممکن دا شان وچڼل شي، ښه به له بدو خپله بیل شي.
شیبر صاحب محترم، لکه څنګه چې تاسو د حوصله مندۍ یا خبره وکړه هغه په پرمختللو ټولنو کې وي. زموږ ټولنه وروسته پاتې ده. دلته د ارواپوهنې اصطلاح ده، وایي د یوې منفي خبرې په مقابل کې باید اولس کا اتلس مثبتې کلمې واوري چې هغه یوه منفي کلمې جبران شي. نو که چېرته د آنلاین کره کتنه په همدغه ډول اوس زموږ په ټولنه کې روان وي، دغسې نومیلي لیکوالان یا شاعران چې نوی پنځونې کوي، نو زه فکر نه کوم چې دوی دې دا جرات واخلي، قلم دې را واخلي او هغه آنلاین شبکې دي چې د هر څه لاسته رسېدلي دي او لیکنې کوي خپروي. البته زموږ موخه یو شمېر اوس تاسې چېرته د پښتو وای پاڼې، فیسبوک پاڼې، همداسې د واټساپ یا نور انټرنیټي شبکې وګورئ، موږ ډېر لیکوالان لرو. حتی زموږ په ټولنه کې نومیالي لیکوالو په توګه برطرح دي، نو حتی دوی د دغسې د لکه مخکې چې کوم عواملو ته موږ اشاره وکړه، تر همدغه اغېز لاندې بدبختانه داسې لیکنې ونق خپروي چې همدغه ځانګړنې لري، د دې په ځای چې ادبیاتو ته ګټه ورسوي، د ادبیاتو ته د ګټې په ځای زیان زیات دی. او خصوصا د نوي لیکوالو، د نوي شاعرانو د پرمختګ مخه هم ډب کوي.
څه باید وشي؟ آیا خواله رسنۍ بندې شي که د خواله رسنیو له لارې هڅې زیات شي؟
شیبر صاحب، په دې اړه باندې باید د نقد په اړه باندې پوهاوی، یو د نقد په اړه باندې باید معلومات وړاندې شي، د نقد اصولو په ټوله کې د نقد په اړه باندې معلومات. او بل موږ نقد وینو چې او هغه نقطې چې دوی ته باید د هغه نقطو مشخصول دي چې هغه په نقد کې نه راځي، بلکې زموږ په ټولنه کې ګڼ شمېر فرهنګیان دغسې لیکنو ته د نقد په سترګه ګوري. حال لارې دا ده چې د دوی لیکنې تر یو بیل نقد لاندې ونیول شي او هغه برخې راوسپړل شي.
نو دا خو بیا وبخښئ، دا خو بیا سانسور رامنځته شي، سانسور په خپله ادبیات وشي.
څنګه سانسور
شي؟ یعنی ستاسو مطلب دا و چې یو څوک یوه لیکنه وکړي، دا باید بل څوک وګوري بیا خپره شي؟
نه نه، دا اوس یو څه لیکنه کړې ده د یو مهم لیکوال د اثر په محتوا په اړه باندې، نه؟ نو که چېرته حل دا ګوري او د دې لیکنه د نقد په اساس تللي، خو بالکل زموږ فرهنګیان، زموږ د ټولنې خلق د دې لیکنه د نقد په ډله کې بولي او دا کس د کرکتونکو په توګه باندې پیژني. که چېرته هغې کې د نقد اصول مراد شوي نه وي، شخصي عقدې فعال شوي وي، دقت پکې نه وي شوی، یا مخکې چې مې اشاره وکړه دغه کس په ډول ډول رواني ناروغۍ اخته وي، نو بیا د دغه برخو مشخصولو سره لوستونکی یا د ادبیاتو محصلین یا فرهنګیان کولی شي چې د ده لیکنه چې د نقد په نامه باندې وړاندې شوې ده دغه ولولي، د دغه نقطو یا د دغه ټکو په اساس بیا دې درک کولی شي چې دا لیکنه
فکر نه کوي چې د دې ډیر مسؤلیت ستاسو په رنګ د ادبیاتو د استادانو دی چې خپل محصلین پوه کړي چې نقد یعنی څه.
خبره بالکل لکه مخکې چې تاسو وویلې، د ادبیاتو زموږ په ټولنه کې کرکتنه دودیزه ده. هر څومره موږ یو خو څو خبرې دي چې زموږ کرکتنه خواره ده، یو دا ده چې لکه هغسې چې کرکتنه په نوره نړۍ کې ده زموږ په ټولنه کې نشته. لکه هلته چې د یو ځانګړي تیوري په اساس باندې نقد مخته ځي، زموږ په ټولنه کې نشته. دی لکه څنګه چې نقد په کومه معنی په نورو ټولنه کې کارول کېږي، زموږ په ټولنه کې فقط د منفي خواو راسپړل دي. لکه څنګه چې
نه اصل ځواب ته کرا شو بهیر صاحب، اصل ځواب ته یعنی مسؤلیت د پوهنتون د استادانو نه دی؟
بالکل شي بس د پوهنتون د استادانو مسؤلیت دی، د پښتو ژبې د کره کتونکو یا د لیکوالانو یا هغه څوک چې په دې اړه باندې کتابونه لیکي د هغو مسؤلیت دی چې نقد په واقعي ډول خپلو محصلینو ته خپلو په فرهنګي ټولنو کې په علمي مرکزونو کې نقد په اصلي بڼه باندې وړاندې کړي، هغوی متوجه کړي، هغوی ته دغه باریکۍ وښيي تر څو په اصلي بڼه باندې نقد وکړي.
د البیروني پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
تیرونه په میدان وردګ یو موزیم پرانستل شو. په دې موزیم کې تاریخي او نظامی آثار نندارې ته کېښودل شول. جزئیات په دې راپور کې.
د تاریخي او نظامی آثارو دغه موزیم د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست په ودانۍ کې جوړ شوی. یاد موزیم چې د مجاهد په نوم نومول شوی، د تاریخي آثارو ترڅنګ په خښي کې جړی بوشکې، بیلابیل ډول نور کوچني ماینونه کوم چې طالبان د خپل بری لامل بولي په خښي کې ځای پر ځای شوی دی. د دغه ولایت د مطبوعاتو امیر نجیب الله فکرمن وایي یاد موزیم درې برخې لري.
د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی صاحب الله مجاهد په هلو ځلو د موږ موزیم جوړ سو. دا موزیم درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، کلتوري آثار پکې دي، او همدارنګه بل نظامی برخه ده چې د اسلامي امارت مجاهدینو د اشغال پر مهال له کومو وسلو، له کومو امکاناتو د هغوی په مقابل کې چې جګړه کړې ده هغه موزیم ده چې دا ورکوه. بله برخه د شهیدانو د وارثو هغه علاحده برخه ده.
ځایي طالب چارواکي وایي په دې موزیم کې تر دې حاله 122 کلم تاریخي آثار شتون لري چې د ځینو تاریخي آثارو اقدامات تر 2000 کلونو پورې رسیږي. د یاد ولایت د فرهنګ ګرځند امیر شپولا پزلی له خلکو غوښتنه وکړه چې تاریخي آثار کلرینو له دوی سره دی شریک کړي تر څو دوی ورته خوندي کړي.
نو تر دې دمه پورې یو بیا قلم آثار لرو، یو 50 قلم نظامی آثار دلته شتون لري، او 15 د شهیدانو جامې دي. نو ټوټل 122 قلم آثار تر دې دمه دلته ټول شوي دي.
له دې ټولو سره سره د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین زیاتوي چې د یاد موزیم څخه هر ورځ په زیات شمیر خلک په وړیا توګه لیدنه کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر د افغانستان د تیر سل کلن تاریخ په ترڅ کې د یو شمیر میرمنو د ستاینو تکل کړي. دا بهیر د دې شخصیتونو په اړه بیلابیل مقالې آنلاین خپروي. د دې بهیر غړي سهیلا کامران بیا دا هڅه پیل کړې ده چې د دې میرمنو انځورونه وباسي. له دوی په واورو چې تر اوسه څومره رسمونه کښلي دي.
ما تر ډیره 15 انځورونه رسم کړي دي چې 22 رسم شوي دي او په نورو باندې کار روان دی. دا هغه انځورونه دي چې د افغان خو آنلاین ادبي بهیر د تاریخ په اوږدو کې د غزناکو میرمنو بیوګرافیانی لیکلې دي، او ما هم غوښتل چې دغه میرمنو انځورونه رسم کړم. البته دا د هغه میرمنو انځورونه دي چې د افغان خو آنلاین ادبي بهیر یې د پیژندګلوي لړۍ پیل کړه او ژوندلیکونه په خواله رسنیو خپرېږي.
اخلي کامران هدف مو یوازې همدا دی چې د افغان شوزو آنلاین بهیر له دې هڅو سره همکاري وکړي.
د افغانستان هغه خزې چې کارنامې، مبارزې او خدمتونه پټ پاتې دي او نمونه یې هیر دي، دوی باید ټولنې ته وپېژنو او ورته وښیو چې په تېر سل کلنۍ تاریخ کې موږ داسې سترې هستې درلودې او ستر خدمتونه یې کړي دي. بل خواته د افغانستان میرمنو باندې چې کوم اوس محدودیتونه وضع شوي دي، دغه میرمنې دوی ته انرژي ورکوي او دوی هڅوي چې کارنامې ولري او خدمت وکړي او له هر حالت سره مبارزه پاتې شي. نو مهمه دا ده چې دې مسلې ته پام وکړو او په خپل هنرونو کې د ښځو یاد وکړو، ځکه ښځه قوي ده، مبارزه ده او په سختو حالاتو کې ډېر ستر کارونه کړي دي. نو په داسې ټولنه کې ښځه د خپلو لومړنیو انساني حقونو څخه محرومه ده. ښځې ته په کمه کتل کېږي. نو باید واضح شي چې ښځه کم موجود نه ده. ښځه داسې موجود ده چې نسلونو پالنه او روزنه پکې نغښتې ده.
د دې میرمنو د انځورونو ترڅنګ په تیرو سلو کلونو کې نورې افغان میرمنې هم شته چې پر دې ټولنه حق دی چې یاد شي. د هغوی څیرې به هم رسامي کړي.
زه چې کله ګورم چې افغانستان داسې مبارز میرمنې لري او داسې تکړه دي، نو دوی ما هڅوي چې زه باید د دوی انځورونه رسم کړم. زه داسې میرمن پیژنم چې خپل هیلو لپاره چاته په تمه نه ده پاتې شوې، خپله جګه شوې ده، درېدلې ده، خپلو هیلو لپاره یې هڅه وکړله او بریالۍ شوه. زه داسې میرمن پیژنم چې هم نازک وه، هم قوي، هوښیار مدیریت یې کاوه، ځواکمنه وه. زه داسې میرمن پیژنم چې خپلواک کار یې کاوه او وطن خړې کوڅې د پاریس په رنګینو نه ورکولې. ښځه چې د نړۍ رنګ ده، نو ما غوښتل چې خپل هنري کلام په دې رنګ وخورم. ما ولیدل چې د ځینو میرمنو انځورونه تور او سپینو، ما غوښتل چې د هغوی انځورونه رنګه رسم کړم. شاید د دې میرمنو په ما باندې حق وي چې دوی ته د خپلو فعالیتونو قدرداني په خپل هنر سره وکړم.
په راتلونکي کې څه غواړئ چې نورې څه هڅې وکړي، یعنی نور څه رسم کړي؟
زه راتلونکي ته پلان لرم چې د افغانستان د میرمنو انځورونه تر دې هم بهتر رسم کړم او د افغان میرمنو د ژوند حالات په خپلو انځورونو کې، د دوی د ژوند ناخوالې او کوم چې په دوی باندې محدودیت ظلم ده، هر څه چې دي په خپلو انځورونو کې بیان کړم.
سهیلا کامران، له تاسو څخه مننه کوم. اوس د کتاب یوا مینواله هر یوا د ژوند په نوم د شرف الدین عظیمي له کتاب سره موږ آشنا کوي چې په دې کتاب کې کوم موضوعات راخستل شوي دي.
دا کتاب په پنځه مهمو برخو ویشل شوی دی: کوژدا، واده، ګډ ژوند، جنسي ژوند، کورنۍ، مروالی او پلاروالی. او دا کتاب په 500 مخونو ویشل شوی دی او دغو 500 موضوعګان کې هر یوې ته سل مخ ورکړل شوی دی او هر موضوع کې د نننه سل نورې موضوعګانې مطرح شوي دي. او تر ډېره که موږ د یوې موضوع حل لاره پیدا کوو، شاید ستونزه هماغه وخت حل شي. خو که د ستونزې لاملونه پیدا کړو، نو ستونزه د تل لپاره حل کېږي. او دغه کار په ژوند کتاب کې هم شوی دی. د هر موضوع 12 لاملونه راوړل شوي دي. دا کتاب چې چا لوستی، ما چې له هغوی څخه د دې کتاب پاړه وکتل، هغوی د دې کتاب په لوستلو ډېر خوشحاله وویل چې دا کتاب یو له هغو کتابونو دی چې باید هر څوک یې ولولي. د هر چا لپاره ډېر ګټور دی. تر ډېره په کورنۍ کې ستونزې له همدې 5 موضوعګانې چې دې کتاب کې راغلي دي، خلک ورسره لاس او ګریوان وي. که څوک مور او پلار دي، یا له ژوند ملګري سره ژوند کوي، یا د کورنۍ له نورو غړو سره ژوند کوي، هر څوک یې باید ولولي. د کورنۍ د هر غړي لپاره مهم دی. او د کتاب په دوهمه برخه کې چې ګډ ژوند ته ځانګړی شوی ده، په دې کې یوه موضوع راغلی ده: ولې له ځانه یو ښه خاوند یا میرمنه نشو جوړولی؟ اعتباً هر څوک کوښښ کوي چې یو ښه میرمنه واوسي، یو ښه خاوند واوسي، خو مګر چې ولې نشي کولی. نو دلته 12 لاملونه راوړل شوي دي چې له ډلې به زه 6 لاملونه ووایم. ځکه چې مغروره یو او تل په ننګ او غیرت پسې ګرځو، ځکه چې تل غواړو د ګډ ژوند ملګری مو هره خبره ومني، ځکه چې ښایي د ننه ذهن مو ګډوډ او دوا کوونکی وي، ځکه چې ډېر ځله له زغم، منن، عدل او تقوا نه کار نه اخلو، ځکه چې په اړیکو کې کلک، صادق، وفادار او رښتینی نه یو، ځکه چې په خپلو شخصي عقیدو او باورونو ډېر ټینګار کوو. او همدارنګه 5مه برخه یې د مور او پلار لپاره ځانګړې شوې ده، چې دا نو بیا ډېره مهمه ده د مور او پلار لپاره چې باید حتماً ولولي. ولې په دې کې یوه موضوع راغلی ده چې ولې زموږ ماشومان نور ماشومان وهي؟ ډېری ماشومان چې یو بل وهي، نو کورنۍ هم له هغوی سره تون چلند کوي، هغوی هم وهي. خو مګر که په لاملونو پوه شو، شاید بیا دا کار ونه کړو او د هغو سره بیا په نرمۍ چلند وکړو، تر څو دا کار ونه کوي. ځکه چې له نورو ماشومانو سره کینه لري، ځکه چې د غصې خالي کولو ځای نه لري، ځکه چې خپل احساسات یې سم نه دي پېژندلي، ځکه چې په نادوده ډول وهل او ډبول شوی دی، ځکه چې موږ ډېرې غوښتنې ترې لرو، ځکه چې جنګي فلمونه او خپرونې ویني، ځکه چې د کور لویان شخړې سره کوي، ځکه چې ماشوم سم نه دی روزلی، ځکه چې په څلور کلنۍ پورې عادي وي، ځکه چې کیدای شي ماشومان ډېر فعاله وي، ځکه کیدای شي ماشوم هم ځورول شوی وي، ځکه چې موږ هم سم ملاتړ نه دی ترې کړی. او که څوک چې مطالعې سره دومره ډېر بلد نه دی او نوې غواړي مطالعه شروع کړي، دوی به له دغه کتاب سره ډېر راحت وي، ځکه چې جملې یې کوچنۍ او خوندورې دي، نو کولی شي چې په مینه یې ولولي.
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام هم دومره و. تر بلې اونۍ موزه احمد شیبر په خدای سپارم. شدی وي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعت له تاسو سره ده.